یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:16 صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. په سر کې څو مهم خبرونه. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشرانو د مجاهدینو په سختیو کړاوونو باندې خبرې وکړې او دا یې د افغانستان د خلکو د بریا ورځ ولمانځله. خو د ثور د اتمې د لمانځغونډې مخالفین بیا په دې فکر نه دي او وایي چې له هغه راهیسې د افغانستان د ناخوالو او بدبختیو ورځ راشروع شوې او تر اوسه پورې افغانان په لانجو بوختي. پخوانیو مجاهدینو بیا د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټر ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ د شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسوبرون اکسپورت کمپنی په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان سره لاسلیک کړی. اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي سخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې په نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړی چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشارې وویل. دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولای. راځو د پروګرام معرفي ته. نن د ثور یا غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې ځینو پخوانیو مجاهدینو له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی وایي ګاونډیان دې متقابل درناوی حفظ کړي.
از همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
دا وروسته له هغه چې له ایران سره په پوله کې ځینې لانجې رامنځته شوي او ایراني ځواکونو زغروال ګاډي پولې ته راوستي دي. اخوا پاکستان هم څو ورځې مخکې د افغانستان خاوره بمبار کړې وه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې پاتې شئ، نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږیست. رازو اولی موضوع ته. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریا د لمانځغونډې پر مهال په یو لړ سیاسي او وروستیو تازه تحولاتو باندې خبرې کړې دي. حنفي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي. هغه همدارنګه له هغو افغانانو چې په بهر کې دي غوښتي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او د ده په خبره چې افغانستان امن دی. دا چې د مجاهدینو د بریا په مناسبت په کابل کې د غلوې غونډې کې نور څه روان دي او کومې موضوعګانې یاد شوې دي، زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
بلستان عزیز صاحب غونډه لا هم جریان لري. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالسلام حنفی د غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او دغه شان ډاډ یې ورکړ چې اوس مهال د افغانستان نه یو ګاونډي هیواد ته هم هیڅ ډول خطر نه پیښ دی او نه به پیښ شي. وی ویل چې ګاونډي هیوادونه باید متقابل احترام وکړي د افغانستان حکومت ته، او دوی هم د بل کوم هیواد ګاونډي هیواد په کورنۍ اچارو کې لاسوهنه نه کوي او د لاسوهنې مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو او ایراني ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، رپورټونه ورکړل شوي دي، او ایراني رسنۍ ویلي دي چې طالب ځواکونو د ایران په خاوره کې د کوم سړک د تیرولو هڅه کوله، او اوس مهال وایي چې آن د ایران زغروال ګاډي هم دغه پولیس ته را رسیدلی دي. د دې نه وړاندې پاکستان جیټ الوتکو د خوست په ولایت کې او دغه شان په کونړ کې هوایی حملې کړې وې چې لامل یې لسګونه هغه وزیرستاني کډوالو ته مرجوب لا وخت و چې د تیر حکومت پر مهال باندې د جنگ جګړو لامل دي خواته کډوال شوی وو. څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې د طالبانو د دفاع سرفرست وزیر ویلي و چې د پاکستان حمله دا ځل د ملي د افغانستان د ملي منافو لپاره تریتيري کې خپل ځل په پاکستاني غاغو کې چې دغه سي کوم کار بایتونه کې. ښاغلی سلام حنفي دغه شان په خپل خبرو کې له افغانانو غوښتل چې افغانان چې د تیر حکومت کارکونکي او دغه شان نور افغانان چې له هیواد وتلي دي په دوی غاغو کې به ته هیواد ته راستنه شي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. خو دا په داسې حال کې دا ستانګزې صاحب چې هم دا اوس هم زیات شمېر افغانان له افغانستانه په تیښته دي، هڅه کوي چې له افغانستان نه وځي، بیکاری دغه شان نامنی او ځینې د پخوانی حکومت کارکونکي فکر کوي چې دلته سر ته خطر دی، دوی له افغانستان د وتلو په هڅه کې دي او هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی او دا کمیسیون به له هغه افغانانو سره خبرې کوي چې هغوی په بهر کې دي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون چې چا سره یې اړیکې نیولي دي او چا ته قناعت ورکړی چې لږ تر لږ افغانستان ته بیرته راستانه شي، تر دې دمه یې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي.
ډیره مننه کوم. او امردل چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي، همدارنګه په افغانانو باندې چې بهر کې دي غږ کړی چې هیواد خوندي دی په خبره او بیرته دې هیواد ته راستانه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو بریات درسیدو څخه نن ډیر ښکاله پوره شول. دغه مجاهدین اوس څغواړي د طالبانو په حکومت کې ونډه د دوی یو مهمه او اساسي غوښتنه ده، خو طالبان په جواب کې څه لري؟ جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکی او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د سور اتم نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمی کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور پاتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونو نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 او یایم لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لمړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیری نه وي شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوی سیری وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه د ورکړل شوی. لدی ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وای دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې بعد مجاهدینو برخه بخامخه معلومی او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویا ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده او د ویډلې د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قرباني ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړې د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو خاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخواني مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د تا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړیدل نه یوازې د پخوانی مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شان یو حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی. ازادي
رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په افغانستان کې پوستي خدمات له ډیرو خندونو او ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې د پوست لارې افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیګلی شکایت کوي چې دغه مواد په وخت نه رسیږي او د ډیر وخت لپاره ځنډیږي. د پوست اداره هم مني چې د پوست لیګلو په برخه کې ستونزې شته، خو وایي دوی د حل کولو لپاره کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست له لارې اسناد او توکي لیږلي دي ازادي رادیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوست له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و برسیږي.
د ننګرهار دولتي پوستخانې د لارې مولې ګلې ما چټک پوست کې ورکړل، ویل چې و ورځي زیات دیار لس ورځې، خو دیار لسمه ورځ چې دا اخري ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکیري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده، هغوی هم افغانستان ته د پوست له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي، خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده، یوه پاڼه ده، وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړوه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو ما ویل چې دا خو شپږ دېرش افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ دېرش دانه ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته څه لیږل، اول هم تفوس وکړ چې هغونه هم تقریبا شپږ دېرش افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست باید دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي.
په کندهار کې د روژې لراتک سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هره ورځ ورته زرګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي، خو دا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشحاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو دا فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر ښه دی.
کله روژه مات وکړو تراوی وکړو لمونځ وکړو تراوی وکړو بیا نو د ټیم پاسې دپاره راځو. عینو مینې ته دلته د قریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوالو یو، دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکې اخیستې ده. نو هر شپه 15 لوبې ترسره کیږي. ځوانان مینهوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ته غوږ شئ.
په کابل کې د سوداګرو خزونو نندارتون پرانیستل شو. د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خلو مشر رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې اویا سوداګرو خزو ګډون کړی دی. د غلی حافظي په خبره دا نندارتون راځي لموږ توکي وپیری په نوم په کابل کې په آریا ښارګوټي کې جوړ شوی دی. نوموړی وویل دغه نندارتون د 15 ورځو لپاره د سهار له 10 د ماښام تر 2 بجو پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی دی. د سوداګرو خزو دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو په واکمنیدو سره ډیرې دوی خپل سوداګری فعالیتونه بند کړي او یا هم له هواده بهر تللی دي. په کابل کې په 420 کورنیو خوراکي توکي ویشل کیږي. د مهر تاون په نوم د مرستندوی بنسټ مشر مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته به په بېوزله او بې سرپرسته کورنیو او دغه شان معلولینو وویشل شي. د نوموړي خبره دا مرسته د سوداګرو په همکارۍ ترسره کیږي چې 4 قلمه مواد، وړي، وریجي، لوبیا او ګوره پکې شامل ده. دا مرسته له یو شمېر بېوزلو کورنیو نوی سره په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ او د بیروزګارۍ کچه هم پکې پراخه شوې ده. مخکې تر دې هم یو شمېر هیوادونو بهرنیو او کورنیو مرستندوی ادارو او سازمانونو ورته مرستې له افغان بېوزله کورنیو سره کړي، خو ډېری لا هم وایي چې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. او نن د کابل د صرافۍ په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 43 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 3 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 49 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 48 پوله، او زر پاکستانی کلداري 403 افغانۍ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته مو غوږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو دا پروګرام او د ازادي رادیو ټول نور پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واورید نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لاري. همدارنګه په افغانستان کې نو دولس شپږ نیمه منځنۍ صفه باندې زموږ په صفه توګه په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. اوس مایک اجمل اند سپارم څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. لنن ندير شکاله مخکي په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو لوري سقوط شو، خو اوس هم دې ورځ په ویاړ طالبانو د غوايه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي. د سور پاتما څنګه مجاهدین وتوانې دل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړی او واک تر لاسه کړی. جزئیات لا احمد شیبراور.
په افغانستان کې د سور پاتما مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمنده شوی موافقه لمخې سبقۃ الله مجددی د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سولیز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خدا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونتوانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شغلی وزیر زیاتوی چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه. خود د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي، خو هغه وخت ستنې پړنګې دوشوي چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډاله چور سره و د ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ او د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد را منځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر او غلاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې درې ځل الته لاړو جبل سراج ته د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډه وشوه. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورته اسلام آباد د بینن سیوان په مشهید ملګرو ملتو ترون تجمن وو، نو څنګه هغه لوري ونتوانیده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وشغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دای له بینن سیوان سره له نږدې همکارو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینن سیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیم هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایی.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا راڅرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سې شنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه په کراچۍ ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمرګ برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمرګ بریدګری کړی و. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حملې نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د وري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د امریکایي کمیسیون راپور ته کتلې دي. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی. ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مکته د واتس اپ لاري او همدرنګ زموږ د پیغام سبتون کې ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. ل دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، ځکه چې د خوست خلک خپله غیرتي خلک دي، داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکړي، خپل روژه ماتی وکړي، خپل اختریز شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کښېنه نول شي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته زه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د باغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدمې نشته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدي راوي، او موږ سړکان ډېر خراب دي، چې موږ سړکان راته جوړ شي ډېر به شي. السلام علیکم.
بابر زه یادګار یم د لغمان ولایت څخه د سره په پیغام پرېدم چې د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په حقیقي دولت کې هم هغه خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغه اخلي. ټول واسطه بازی دی، که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی، هغه ته ورکول کیږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی، هغه ته ورکول کیږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دې وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې وو چې دا د افغانستان د پاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه ارجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټوم، زه په څلورم سمن کې ومه، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږه ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي دی، ټول سره یو شلو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د هغه وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، څلوېښت دو څلوېښت کاله کېږي، تر اوسه جوړیږي نه. نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبرې مجله کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکوي.